ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د شپږو زرو صندوقونو د رایو تفتیش او شمیرل پیل کړی دی. په پاکستان کې د حکومت مخالف احتجاج کوونکي اسلام آباد ته رسیدلی دي او امریکایي چارواکي وایي چې ډرون الوتکو د داعش د ډلې د جګړه مارانو دوه موټرونه تباه کړي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د آزادۍ رادیو خبرونه ختم شوې دي. زموږ خبرونه د څو ساعتونو راهیسې چالانې دي. اوس په دې خبرونه کې منګه په ځنو مطالبه باندې تاسو ته رپورټونه لرو. یو مسله د افغانستان د ملي امنیت د شورا موضوع ده چې پریکړه کړې ده چې ټول غیر قانوني وسوالې ډلې خلاص شي. دا او ځینې نور رپورټونه شته. همداشان شاعر او لیکوال فضل افضل ټکور صاحب د ادبی ډیر ملمه ده. لګروسته خبرونه ته تلیفون کول شي او خپل پوښتنه مطرح کول شي. خو اوس زه زیبا خادم او جعفر هاند د ساعت خبرونه وایو.
السلام علیکم. نن په کابل کې د هغو شپږو زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش او بیا شمیرنه پیل شوه چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیمونو په نښه کړي او بیل کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي د دغو صندوقونو رایې به د دواړو کاندیدانو د استازو، کمیسون د کارکوونکو او نورو نړیوالو څارونکو تر مخ تفتیش او پلټل شي. د کمیسون ویان نور محمد نور په کابل کې خبرالانو ته وویل چې سلی رښتیمونه به په دوو وختونو کې د دغو صندوقونو ځانګړی تفتیش او بیا شمیرنه کوي، خو وایي چې په پام کې د دغو کاري ټیمونو شمیر دوه برابره شي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون وایي تر دې دمه د نږدې 9400 صندوقونو رایې څېړلي او بیا شمیرلي چې د ټولو رایو 1% کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي دي هغه درې هندي انجینران یې آزاد کړي دي چې سمود وړاندې وسلوالو طالبانو د کابل لوګر په لوی لارې کې نیولي او تښتولي وو. د ملي امنیت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دي چې دغه انجینران چې د او ای اس آی اس شرکت کارکوونکي دي په یو لړ خاصو عملیاتو کې آزاد شوي دي. د ملي امنیت ادارې ویلي دي چې انجینران هغه مهال وژغورل چې وسلوالو غوښتل هغوی د میدان وردګو لارې د پاکستان د کوټې ښار ته انتقال کړي. طالبانو دغه انجینران د همدې میاشتې په سر کې د لوګر ولایت د تنګي واغجان په سیمه کې تښتولي وو.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د باور په نوم پیل شوو عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي دي. د 215 نمبر اتل قلوردو ویان جګړن محمد محسن سلطانی امریکا غږ ته وویل چې دغه عملیات د زابل د نوبهار ولسوالۍ په مرکزي سیمو کې کړي چې په خبرۍ په وژل شوو طالبانو کې یو شمېر بهرنیان هم شامل دي، خو خپله وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
بېګا د پېښور په ځینو برخو کې سخته سیلې او طوفان وو چې د خلکو د ځاني او مالي تلفاتو سبب شوي. د سیمې نه آزاد خبریال شمیم شاهد د امریکا غږ ته داسې ویلي دي.
بېګا په پېښور کې ډېر زیات باران شوی دی. چارواکي وایي چې 13 کسان له شوي دي، 16 پورې کسان زخمیان دي. پېښور کې د بجلی نظام هم خراب شوی. دغه شان په ډېرو منطقو کې ونې راپرېوتي وي چې هغې له کبله سړکونه بند کړی شوي وو. چې کوم کورونه راغورځېدلي وو د هغې نه زخمیانو یا مړي وغیره ایستل شوي دي. د پېښور یو پخوانۍ علاقه د نوتیه ورته وي په هغې کې واقع شوې ده، اخون آباد کې شوې ده. دغه شان په یکتوب کې دا پېښې شوي دي او حالت
خوبی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري.
زرګونه مخالف احتجاج کوونکي د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې ټول شوي او له نواز شریف څخه غواړي چې د صدر اعظم له څوکۍ نه استعفا وکړي. د تحریک انصاف مشر عمران خان او مولانا طاهر القادری د دغو احتجاجونو مشري کوي. احتجاجونو د نواز شریف یو کلن حکومت ته لوی جنجال جوړ کړی. عمران خان او طاهر القادری وایي چې د پاکستان اوسنی حکومت مفسد دی. دوی دواړو خپلو پلیبانو ته ویلي تر هغه چې نواز شریف استعفا نوي کړي او نوي انتخابات اعلان شوي نوي دوی به په اسلام آباد کې دی روي. عمران خان تور لګوي چې د تیر کال انتخابات چې په نتیجه کې د نواز شریف ګوند واک ته ورسېد له پراخو ټګیو برګیو ډګو. د جمعې په ورځ په ګوجرانواله سیمه کې د ښاغلي خان د ګاډو پر کاروان له وسلوال برید وروسته نښته وشوه. ځینو خلکو د هغه پر ګاډي د تیګو او ډبرو ګزارونه هم وکړل، خو ویان دي وایي چې هغه ته پکې زیان نه دی رسېدلی.
د
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا پوځي چارواکو ویلي دي چې د بی پیلوټه الوتکو په بریدونو کې د عراق د سنجار په ښار کې د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې د جګړه مارانو دوه نظامی موټرونه تباه کړي دي. یو شمېر هغه خلک چې د داعش د ډلې د زور زیاتي او جنگ جګړو له ویرې تښتېدلي دي وایي چې دوی په بد حالت کې دي او بشري مرستو ته اړتیا لري.
د وای پر اختیا هم کوم سازمان غواړي زموږ مرسته وکړي، اجازه دی ورکړي چې بهر ته د وټلو سرحدي دروازې خلاص شي، اجازه دی ورکړي چې د ترکی سرحد خلاص کړي چې موږ روپیه هوادونو او یا کوم بل هواد ته ولاړ شو. عربي هوادونو ته نزو که هر روپیه هواد وي پروا نه کوي، خو فقط موږ له عراق نه وباسي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ د یوې پریکړې په صادرولو سره د داعش په ویان او د دغې ډلې په 50 نورو غړو چې په عراق او سوریه کې خپلې ډلې ته خلک جذبوي او پیسې ټولوي بندیزونه لګولي دي.
د سر صلیب د فدراسیون او سری میاشتې د کمیټو مشر وایي د خوشباور دی چې د ایبولا د مرض چې په لویدیځ افریقا کې خلک ځپلي دي علاج کېدای شي، خو هغه خبرداری ورکړ چې وخت له لاسه وځي او باید د دغې مرګونې ناروغۍ خپرېدل ودرول شي. د سر صلیب او سری میاشتې د کمیټو څه باندې 1.5 زر کارکوونکي په ګینی، سیرالیون او لایبیریا کې په هغو سیمو کې کار کوي چې ایبولا ځپلي دي. د سر صلیب د فدراسیون مشر الهاث وایي چې دغه کسان له ایبولا سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. نوموړی وایي د ډیرو خلکو او حکومتونو مرستو د ډاډ کړی چې له دغه مرض سره مبارزه کېدای شي او دغه مرض ورکېدای شي. ایبولا تر دې دمه په نړۍ کې تر زرو ډیر انسانان مړه کړي دي، خو د سر صلیب د فدراسیون عمومي سرمنشي الهاث دا هم ویل چې د ایبولا تر ورکېدو پورې شاید میاشتې او کلونه ولګېږي او ډیر نور انسانان هم مړه شي.
د شنبه په سهار احتجاج کوونکي د امریکا د میزوري په ایالت کې د هغو رپورټونو د خبرېدو نه لږ وروسته له پولیسو سره ونښتل چې پکې وویل شول چې په هغه تورپوستې امریکایي چې یو پولیس ورباندې ډزې وکړي او ویې واژه د سګرټو د غلا شک کېده. ځینو احتجاج کوونکو پولیس په بوتلونو او نورو شیانو وویشتل. په همدې حال کې سوله ییزو مظاهره چیانو له دغو قهرجنو احتجاج کوونکو نه وغوښتل شي د تاوتریخوالی نه لاس واخلي. د فرګسن د ښار د پولیسو مشر توماس جکسن د جمعې په ورځ یو شمېر رپورټونه خپاره کړل او یو ثبت شوی ویډیو یې خپاره کړه چې پکې 18 کلن تورپوستی امریکایي ځوان میشل براون ښودل کېږي چې د اګست په نهمه د یوې مغازې له محاسب سره لاس او ګریوان دی. په خپاره شویو رپورټونو کې ویل شوي دي چې براون د سګرټو یو کارتون له مغازې غلا کړی او وړي دی. وروسته د یو پولیس له لورې په ډزو کې ووژل شو، خو لا هم د هغه څه په اړه پوره وضاحت نشته دی چې د ده د مرګ سبب شوي.
د برتانیا پولیس وایي د هغو کسانو له ډلې یو مړ شوی او لږ تر لږه 19 نورې روغتون ته انتقال شوي چې د لندن په ختیځ کې په یو بندر کې د یوې بیړۍ په کانتینر کې ځانونه پټ کړي وو. پلټونکي وایي دوی د شنبې په ورځ د تیلیبیری ډوګ سیمه کې په یو کانتینر کې دننه 1.5 کسان وموندل چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. دوی وایي دغه کانتینر د بلجیم د زیبرګ له سرحد څخه په یوې بیړۍ کې راغلی دی. تر اوسه ویل شوي نه دي چې دغه کسان د کومو هیوادونو دوی او څنګه د کانتینر په منځ کې ژوبل شوي دي. پولیس وایي په دوی کې ځینې د بدن د اوبو له کموالي او نورو صحي ستونزو څخه کړیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. د انتخاباتو کمیسیون ویلی دی چې د شپږو زرو صندوقونو د رایو شمیرلې پیل کړی دي. نن د ادبی دیرې په پروګرام کې شاعر افضل ټکور زمنګ میلمه ده. تاسو هم کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل پوښتنې مطرح کړئ. نمبر دی 202-619-1-16. خو په سر کې دا رپورټ واورئ چې اکرام شینواری د کابل نه رالیږلی دی او وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د شپږو زرو صندوقونو د رایو شمیرل او تفتیش پیل کړی دی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ځانګړي پاملرنې لاندې د شپږ زرو صندوقونو د رایو شپږ شمیرل نن سهار د کاندیدانو د استازو ملګرو ملتونو او نړیوالو افغان څارونکو تر څارنې لاندې پیل شول چې مسؤلیت یې په خپله د دغه کمیسیون په غاړه دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نور محمد نور د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه بهیر تر څنګ په دې بڼه هم د رایو د صندوقونو پلټنه دوام لري. نورویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري چې تاسو او د افغانستان خلکو سره وعده شوی وه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شپږ زرو صندوقونو د رایو د بیا شمیرلو لړۍ د کاندیدانو د استازو او نړیوالو او افغان څارونکو په وړاندې پیل کړه. نور محمد نورویل چې په اوس وخت کې د ځانګړي پاملرنې لاندې د رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو کار په ارشیف کې د څلوېښتو ټیمونو لخوا پر مخ وړل کیږي چې ژر به دا شمیر په ارشیف کې پنځوس ټیمونو ته لوړ شي. ښاغلي نور دادی پلټنې د بهیر سره د ځانګړي پاملرنې لاندې د پلټنې د بهیر د توپیر په باب وویل چې دا پلټنه د ځانګړي پاملرنې له مخې په ډېر احتیاط او د نړیوالو افغان څارونکو په مخ کې ترسره کیږي او هم په صندوقونو کې پرتې رایې بیا له سره شمیرل کیږي.
دغه شپږ زره صندوقونه چې دي درې زره یو ستاد مشخص کړي دي د بلابل ولایتو څخه او درې زره هم بل ستاد مشخص کړي. لسته د ټاکرو خپلواک کمیسیون ته سپارلې ده او پریکړه په دې شکل باندې وشوه هر هغه صندوق چې د دغو کاندیدانو په لیست کې وي نو په دې شپږ زرو کې وي دا به ځانګړي تفتیش ته وړل کیږي چې دا ولایت وي البته چې په دې لیست کې شامل وي او که په لیست کې شامل نه وي دا به عادي تفتیش ته ځي. نور هیڅ ډول بدلون او
د ریو د بیا پلټنیک د کلنلاري شپاړسمه ماده چې چک لیست شپاړسمې مادې په نوم یادیږي که صندوقونه داسې نتایج ولري چې د نړیوالو ډیرو ښو معیارونو له مخې د ځانګړي پلټنې غوښتنه وکړي د مثال په توګه کله چې د لومړي او دوم پړاو انتخاباتو د ریو ترمنځ ستر توپیر موجود وسي چې په دغه یو حالت کې دا ډول صندوقونه د نړیوالو افغان څارونکو د کاندیدانو د استازو د ځانګړي پاملرنې وړ ګرځي او په ځانګړې توګه پلټل کیږي. د جمهوریت دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو چارواکو هم امریکا غږ سره په خبرو کې وویل شي دا پلټنه پیل شوې او تر اوسه د کومې جدي سونې سره نه ده مخ شوې. د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د ټاکنیز ټیم د تخنیکي ټیم رئیس داود سلطانزوی امریکا غږ ته وویل چې د پلټنې کار د تمې په خلاف ورو پر مخ روان دی. سلطانزوی د بهیر د زندني پرمختګ علت د نوي چک لیست په اساس د صندوقونو پلټنه او د صندوقونو د پلټنې لپاره د انتخاباتو په کمیسیون کې د ځای کمواله وښوده. په روانو ورځو کې د بهیر د چټک پرمختګ هیله وښوده. سلطانزوی وویل چې هیله لري چې بهیر به ګړندی شي او سیاسي موارد به پکې شامل نه شي او بهیر به یوازې په تخنیکی بڼه پر مخ لاړ شي. د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټاکنیز ټیم یو وین مجیب الرحمن رحیمی هم امریکا غږ ته ویل چې د دغو صندوقونو پلټنه د دوی د ټیم یو اساسي غوښتنه وه. رحیمی ویل چې ملګرو ملتونو ته د وړاندیزونو په ډله کې د مقابل ټیم د درې زرو صندوقونو د پلټنې وړاندیز تر ټولو مهم وړاندیز و. رحیمی ویل چې د بهیر د پیلېدو نه راضي دی او هیله لري چې د دغه بهیر په ترڅ کې به اکثره درغلۍ رابرسېره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمعې د سهار د اوو بجو نه د جمعې د شپې تر اتو بجو پورې سو یو لس درې صندوقونه پلټل شوی چې ورسره د پلټل شو راو د صندوقونو شمیر نه زر درې سو اتاو یو تر رسیدلې دي چې درې د ټولو صندوقونو یو سل ویخ پیسه جوړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نخبريږي. د پکتیکا د پوهنې چارواکو ویلي دي چې په دغه ولایت کې په 1400 کې د لوبو د میدانونو د جوړولو هڅې پیل کړې دي. ابراهیم رحیمی رپورت راکړی دی.
په افغانستان کې د خونځي زده کوونکو تر ټولو زیات د ودانیو د نشټوالي او د مسلکي خونکو درسي موادو له کمښت څخه شکایت لري. خو پر دې سربېره د زده کوونکو لپاره د لوبو او تفریحي ځایونو جوړول هم یو اړتیا بلل کیږي. د همدې اړتیا له مخې د پکتیکا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د 1400 د زده کوونکو لپاره د لوبو په برخه کې د اړینو وسایلو د برابرولو ترڅنګ د لوبو میدانونه، ځینې تفریحي پارکونه او شنې ساحې جوړوي. د پکتیکا د پوهنې رئیس کوچی زازی امریکا غږ ته وویل د زده کوونکو لپاره د لوبو او تفریح په خاطر دغه رامنځته کیدونکي اسانتیاوې د سیکا په نوم د یوې غیر دولتي موسسې له لورې د 350,000 ډالرو په لګښت جوړیږي. هغه زیاتوي چې دغه پروسه د اوس لپاره په مرکز خرنه او یوسف خیل ولسوالۍ کې ترسره کیږي خو وروسته به د امکاناتو په برابرولو سره نورو سیمه ولسوالیو ته هم وغځیږي. هغه په دې اړه داسې وایي:
د پکتیکا ولایت د پوهنې ریاست لپاره د 350,000 امریکایي ډالرو په ارزښت البته په مرکز خرنه او یوسف خیل ولسوالۍ کې د 1400 لپاره د لوبو میدانونه جوړیږي چې په دې کې ابتدایي لپاره د لوبو میدان د فوټبال او د والیبال میدان او پڅانکی ورسره شنه ساحه او د لوبو وسایل د متوسطي او لیسې لپاره د فوټبال فوتبال والیبال میدان او شنه ساحه ده موجود دي.
خاغلی کوچی زازید یادوشو یو پروژو د کیفیت په برخه کې د اندېښنې په جواب کې ویل چې د پهنې ریاست د انجینرانو تخنیکی ډله به په ښه کیفیت سره د جوړېدو په خاطر له دغو پروژو په خپل وخت څارنه وکړي. 14 کلن ماشوم محمد الله د پکتیکا د مرکز خرنې د خلیفه بابا د ښوونځي یو تن زده کوونکی دی. هغه د لوبو لپاره د اسانتیاو په رامنځته کېدو خوښي څرګنده کړه او دا یې د زده کوونکو د اړتیاوو یوه برخه وبلله. محمد الله زیاته کړه چې دا مهال د ښوونځي زده کوونکي د تفریح او یا د ورزش د مضمون په وخت کې په خاورو او سپیرو ډاګونو لوبې کوي، خو هیله مند دی چې د لوبو په برخه کې یادې شوې اسانتیاوې ډېر ژر رامنځته شي.
او هیله مو د ورڅخه چې دوی دغه کوم میدانونه چې یادونه یې کړې ده او یا یې د جوړولو ژمنه کړې ده، دا زمونږ او همدارنګه د مونږ د پکتیکاوالو د هر متعلم لپاره د هر زده کوونکي لپاره ډېر د خوښۍ ځای ده.
زلمی خروټی د پکتیکا د مدني ټولنې یو تن فعال دی. هغه د پوهنې ریاست له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د زده کوونکو لپاره د زده کړې د زمینې برابرولو تر څنګ په ځینو نورو برخو کې هم د اسانتیاو په رامنځته کولو کې زیاتې هلې ځلې وکړي.
د سکا موسې د مرستو څخه مندویو چې د پوهنې ریاست سره یې کړي دي او دا ډول مرستې باید د پکتیکا د پوهنې په بهیر باندې مثبت اغیز وکړي. ولې د پوهنې د ریاست د مقام څخه مه غوښتنه دا ده چې د دې پروژو د تطبیق او کیفیت څخه څارنه وکړي تر څو په لوړ کیفیت او ښه معیار سره جوړ شي.
د یادونې وړ ده چې پکتیکا ولایت 344 فعال ښوونځي لري او په مجموعي ډول پکې تر 155,000 زیات زده کوونکي زده کړې کوي چې شاوخوا 15% یې نجونې تشکیلوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د ملي امنیت شورا پریکړه کړې ده چې ټولې غیر قانوني وسلوالې ډلې دې خلاصلا شي. د ازادي رادیو خبریال جاوید حسنزاده رپورټ را لېږلې ده.
د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو او راټولولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دې ولایتونو د اوسیدونکو پرله پسې شکایتونه ورورسېدل. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې له 2 ورځو راهیسې د ملي امنیت په همکارۍ په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی دانش وویل کورنیو چارو وزارت پلان لري چې د غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو او بې وسلې کولو پروسه په څو نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
د بې وسلې کولو ټول پروګرام ډیر ښه په مغزي. په دې اړه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې مشري د پروان ولایت والی کوي او نور ټول امنیتي چارواکي ورسره همکار دي. ټاکل شوی چې دا پروګرام نورو ولایتونو، کندوز او بغلان ته هم وغځول شي، ځکه هلته هم د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له شتون څخه شکایتونه کیږي.
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کېدو لړۍ په داسې حال کې پیل شوي چې په دې او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې خلک د دې کسانو له فعالیتونو زیات پتنګ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په پروان کې د لسګونو غیر مسؤوله وسلوالو ځایونه مشخص کړي او لسګونه یې بې وسلې او نیولې دي. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د پروان ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو په اړه کړي دي. شاوخوا 10 ورځې وړاندې د دې ولایت د علماو شورا رئیس هم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په 2 وروستیو اونیو کې 168 تنه عام وګړي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو لخوا د پروان په ولایت کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا رئیس هم په یاد ولایت کې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له نیولو وروسته به په دې ولایت کې جنایي پېښې کمې شي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غیر مسؤوله وسلوالو د له منځه وړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوی هڅې باید دوام پیدا کړي.
د دې پدیدې سره باید دوامدار او جدي مبارزه وشي او د پروان امنیتي مسؤلین باید په دې اړه دوامداره هڅې وکړي. له دې پرته که دا پروسه د یوې ورځې یا څو اونۍ وي او په پای کې امنیتي ځواکونه بیرته کابل ته ځي، نو زما په فکر دا ستونزه به بیا موجوده وي.
په هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او ویل کېږي چې د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او امنیت په خاطر د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو په وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له وسلوالو سره باید له نیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 10.15
آشنا رادیو د ادبی دیری د پروگرام قدر منوریدون کو ستلی مشه په خیر راغلی ادبی دیری ته نن شپه موږ د پروگرام ته شاعر افضل ټکور صاحب ملما کړی دی فعلاً په لندن کې اوسی ډیر کلونه کیږي چې عمل تجربه کوي مګر فعالیتونه یې د عمل دي پخوا ډیر کلونه مخکې په همدغه پروگرام کې د برخه اخیستې وه هغه وختو کې څو کتابه چاپ شوي وو نو اوس موږ غواړو چې بیا د دوی سره وغږیږو او یو ځل بیا د په پروګرام کې معرفي کړو د دوی په کارونو باندې وغږیږو چې وروسته له هغې چې موږ ورسره غږېدلو یې تر اوسه یې نور څه فعالیتونه کړي دي خصوصا چې د ترجمې کوي لیکنې کوي شعرونه وایي او همدغسې نورې مقالې لیکي فرهنګي فعالیتونه لري ټکور صاحب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغی افضل ټکور صاحب پروګرام ته په خیر راغلی ستړی مشي
هر زندي اوسه خوشاله
ستاسو مننه تاسو نه چې پروګرام ته راغلی یاستئ ټکور صاحب دی تازه وختو کې بساسه د ادبي او هنري فعالیتونو کې څه پېښ شوې وي غوړ ور باندې پوه شو ځکه یو څه معلومات خوشته ده خو غوړ دا نه ویني خبره تاسو نه وورو
تاسو دوستان ته ټول ته سلامونه اکثره یو ادوال یا پرنګن خبر دي د ورستی لسکل نه کې چې پلندن کې اوسېږم دلته موږ په خپل د افغانستان د افغان لیکوالو پرنګي ټولنه جوړه کړې ده پلندن کې مرکز دی او وخت نا وخت د افغانستان د پیښو په اړه د افغانستان مشاهیر او مفاخر منځو د افغانستان ملي ورځ منځو او هغه لیکوال په یاد غونډې جوړو چې هغه دلته پلندن کې یا په نور اړخ به رفا کې اوسېږي دا د دې کار څنګه په دې ورسته کې وا شری ټولګه چاپ شوې ده نو نور بس وخت نا وخت لیکنی مقالې خپل ځان مصرف ساتلې دي نو
ښه ډېر ښه تشکر دا شری مجموعه چې اوس چاپ شوې ده د دې نوم بسې
دا ورسته شری مجموعه چاپ شوې ده د دې نوم د زما شیرونه یتیمان دي
ښه
ما شیرونه یتیمان دي دا زما ورسته شری ټولګه ده چې په دې وختونو کې په خبر کې چاپ شوې ده په د مومن خبرندوی ټولنې لخوا نه زړه په شمیر باندې بلسه
ښه څومره شیرونه پکې دي
د دې کې تقریبا د سل په شاوخوا کې شیرونه راغلي
او دا نوم چې دی ورته غوړه کړی دی زما شیرونه یتیمان دي دا په کوم شیر نو
بل دا یو شیر دی زما دا یو شیر دی په یو غزل دی
ښه
نو بیا په دې خاطر چې دوستانو مړي د خوکه نو بیا په هغه نه د هغه یو بیتوم دا چې په دې باندې شروع وا نو بیا ما د دې مجبور پر دا نوم غوړه کړو
نو ټکور صاحب مونږ خونه دی اوریدلې ده او کتاب مو هم نه دی لیدلې دا چې چاپ شوی دی نو زمونږ هم تلوسه ده دا شعر به تاسو نه وزلی وورو کړو
سترګو زه به دا کوم دا شعر به تاسو نه زما شعرونه دا دا سی پلتیږي چې زما شیرونه یتیمان دي مور او پلار نه لري زما شیرونه یتیمان دي مور او پلار نه لري لمینی دک نو کولا دک دی په چا کار نه لري او اونی پختی زخوی منم خزړه می کلمنی نیک بختی زخوی منم خزړه می کلمنی چې پختنی پیغلی لمینی نه انکار نه لري نو فخنه غواړ مله
په ځان ځکه فرق نه کوي
د دوډری بیت چې ما یاد و دا په تاسو ته دالې کوم ها او لیست لري پر ځان په منځ کې به زه دا دا شیر را دغه کوم چې
پیدا کوي
بلې چې
بلې او کوم مجموعه مخې ته بیا را پیدا کوي وای
مجموعه مخې ته پرته ده بس دا بیا ټول تاسو ته ویم دا شی
پیدا مخړه
او
وایم زه لګیای م چې دغه د اوس یو دقیقه کې زموږ هغه چا وویل چې زه د کتاب ملای م پیدا شوم په پښتو نن دا اوس یو م چې کله په یاد باندې خپل شینه هغه حمزه بابا چې خپل غزل چا نه واورم حمزه وایم چې چا دې وینا کړی ده نو کله سینه خپل شعر مې
نه واقعا واقعا ښه
نو دا غزل تاسو ته وړاندې کوم
ښه مهرباني ولنه
دا غزل داسې پر شوې چې زما شیرونه یتیمان دي مور او پلار نه لري د ښکلا ډک له مینې ډک دي په چا کار نه لري حیران هغو ته یم چې زړه کې نفرتونه لري حیران هغو ته یم چې زړه کې نفرتونه لري دوه ورځې ژوند دي بې له مینې اعتبار نه لري هغې نه مرګ خدای ګو چې سل ځله بهتره به وي هغې نه مرګ خدای ګو چې سل ځله بهتره به وي څوک چې په خپل وطن کې اوسي او اختیار نه لري نیکبختي نیکبختي زه خو یې منم خو زړه مې کله مني نیکبختي زه خو یې منم خو زړه مې کله مني چې پښتنې پیغلې له مینې نه انکار نه لري ما اورېدلې دي څو ځله د دې ښار په هکله ما اورېدلې دي څو ځله د دې ښار په هکله چې محتسب او قاضي دواړه دغه ښار نه لري وټي بچنګ شونډي پرانی چې په داسې وخت کې وټي بچنګ شونډي پرانی چې په داسې وخت کې چمن پوینو خړوب شوی او مالیار نه لري تا کور بچا چاته پرړه باندې پټي لګوي تا کور بچا چاته پرړه باندې پټي لګوي داسې څوک نشته چې پرړه باندې پرهار نه لري
دې تشکر ټکور صاحب نو تاسو ویلې چې ټکور بچا ته په ځر باندې پټې لګوي نو د ټکور خو کارم دا دی نو ټکور خو دې د پاره یې کړم ډېره مننه یو سوال ما دلته فکر کوم دا اوس راوګرځېد چې خپل به ډېر احساس کوي پوهېږي به چې د تیرو پنځو یا شپږو کلونو په نسبت به مو شعرونه څومره پاخه شوي څومره به مو فکر کې بدلون راغلی او غزل یا هر ډول شعر چې هر صنف د شعري چې تاسو وایي څومره باغې کې پوخوالی راغلی
طبیعي ده چې انسان باید د ورځې نه بلې ته باید په هر لحاظ پوخ شوی ژوند د تجربو مجموعه ده
کنه
د سختو ټیټو لوړو ژورو نه جوړ دی ژوند بیا زمونږ د افغانانو ژوند خو ټول حادثې دي ټولې پیښې دي او دغه د سلته زده کړه ده په حقیقت کې نو زه فکر کوم دا قضاوت به لوستونکي ښه وکړي خپل خنه دي زما چې ما شعر څومره پوخ شوی څومره خو په دومره به ووایم چې طبیعي شکل باندې انسان په ما کې هم د پخوا پر څیر باندې بدلون راغلی ډېر زیات او هغه زه فکر کوم د غربي نړۍ ده چې دا تاثیر کې په سړي باندې لکه اوس په یو ساده مثال تاسو درکوم زه په خپله مثلا په ډېر زیات د انتقاد پلوی یم زه په دې نه خفه کېږم که یو څوک وایي چې دغه شعر یا دغه ادبي اثر دی یا دغه لیکنه دی په دغه دلیل باندې نیمګړتیا لري ولې له بده مرغه زمونږ زیات دوستان د دې سره دغه نه دي موافق نه دي
تاسو ټکور صاحب تاسو خو به خود دا منې یا ورسره به موافق هستئ ځکه چې تاسو یو خپل یو کتاب د کره کتنې په نامه کنه چې هغه کې تاسو په نقل باندې دغه په معنا او په مفهوم باندې په ارزش باندې ضرورت باندې فائدې باندې خپل غږیدل یسي نو ته به څنګه وکړې شي چې څوک درته وایي چې دغه لغت صحیح نه دی یا دا شعر صحیح نه دی او تور سره مخالفت وکړې ته به خود منې نو
زما مطلب یوازې زما په ما کې نه دی زما مطلب دا دی چې یو چیرته ډېر په خوایو مقوله وا یو خبره و چې ما لوستلې و غلطه لیکلې چې دا غدم د دوستانو ترمنځ انتقاد د ګلونو د وشتلو په معنا
دی صحیح دا مونږ اوریدلې دي
او کنه دا د ګلونو د وشتلو په معنا دا یو ډیره پخه خبره ده چې تاسو چې په چاين انتقاد کوي په حقیقت کې د ګل په ګل باندې ولې خو له بده مرغه زمونږ په ټوله کې نه انتقاد په بل مفهوم افاده شوی دی
بله
خلک سره دا سپیدا شوی چې انتقاد یا نقد نیواز دی یو چا د پدو اړخونو یا په څنګه تاسو
مانا دی یو چا تحقیرول دی یو چا سپکاول دی یو چا بدنا نو څنګه کېده شي چې دغه تقویه شي په دې خلکو کې دغه روحیه
یعنی زه په دې کې دمه دام ډیر زیات دوستان سره کوم چې ترڅو چې منګه په عام ډول
بله
څومره چې شعر ته تعهد لرو یا غا چنک مهیله لرو یا د شاعران زه په دې کې مې ترسو چې منګه انتقاد پذیر نشو موږ نشو کولای یو جامع یو ګټور اثر د ټولنې ته وړاندې کړو
بله
تر ټولو نو د شهزاده چې موږ د کرکتنی روحیه پیدا کو د اوریدلو زغم پیدا کو ولو کاغه زمن په شخصي حریم هم تیری وی خو به د ماغه شو جواب ورته پیدا کو
درست
ماغه شو دې معقول جواب پیدا کو نو خبره دا چې اصلا انتقاد باید په اصلي مفهوم زمن پټول نه کده خصوصا ادبی انتقاد زمن پټول کې باید په خپل اصلي مفهوم افاده شي نه په بد مفهوم چې تر اوسه پورې راځي ریواج مندل دی په تاسو تر اوسه پورې
مثلا تاسو چې د خپل کتاب کنه زما شیرونه یتیمان شو کتابم چې خلاص شو مخکې دې چې چاپ ته ورکړی اتمن تاسو یو څوک سره ورکړې دی چې دای کتلې دی نظر په ورکړې دی او س کم یو زیاتې کپ کې وی هغه به ریکلې خو مخې دې چې هغه چاپ شي تاسو ته به در خوده لې چې ویل ولې چې ما دغه شی لیکلې دی نو ځنې کسان د سشته دی چې هغه یې مغه چا چې نقد لیکو یا سو تبصره ور باندې وکړه نه غواړي وي دغه انتقاد چې کړي دا منه شو په دې کتاب کې دا زنه غواړم چې په کې ولیکې الان کې هغه د دې لپاره دی چې نور خلک ولولې ورته توجه شي ته نسز د کې دا باید ونشي زه دا خبره خو تاسو ته نه کوم خو تاسو منګي اورو په دې ټولنه کې دغه شی وی دی او شته باید دا پری خودل شي چې یو تاسو یو اثر لري هغه باندې چې خیم ویلی دی بدیم ویلی دی یا کم یو ذاتې ویلی دی هغه باید هغه سره شي
خبره دا چې منګه ما خو تاسو مخکې ویلی په حادثه چې په افغانستان کې یو سره د دې چې ډیر ورسته پاتې ټولنه و زمونږ د بیاتم دومره واده پرمختګ نه کړي هلته د سیو سیستم هغه وخت په ځله هلته ما په دغه د ورش په ګمش کې تم کولو کې هلته د سیو سیستم و چې و اثر به خبرې ده د ډیر کمیشنونه به تیرې ده
bale
د مثال په توګه په څنګه په مجله کې کتون کې ډلې غړې ما پاتو په قبایلو د وزارت په چارته سره جرګې په منځ کې چلاوه
ښه
البته زما وظیفه زما جاب دا و چې زه به دلته هغه تشیرونه چې پاره کې چاپ کیږي زه به دغه مسؤلیت دی ریسپانسبلټی و ومه نه ماغه به چاپ زه به دغه امضا کوم
ښه
چې دغه شی د چاپ وړ دی دغه نه دی وړ البته براتله مثلا په سلګونو شی نه براتله خو پاره مجله کې به چاپ د لشر په مثال په توګه ته ویم مګر هغه لاس بیا په دې خو خې دل چې کوم صحیح د وزشه د چې په دې کې هم بیا شاعران سره یو جګړه او چې ول زما شي نه چاپ شو بل وای
چې
چاپ شو خو اصول دا او همدغه ډول به د کیسی کتون کې دل کې چې کوم څوک د کیسی مسول هغه به دغه لاندې کیسی کتلې د به امضا کول
یعنی هر څه بدل یو کار کتنې نشې دل
اوس له بده مرغه میډیا دا چې په خپل ډیر پرمختګ کړی فیسبوک دی سکایپ دی یا نور دغه دی دی کې څه چې څوک غواړي اره د کار سره لیکوال دی هر څوک یو خبره کولی شي بیا په خپل خبره ولاړ دی موږ بدبختی دا ده چې باید موږ هر څوک انسان خو پر ډول ناقص دی نیمګړی دی
bale
نو څوک پوره نه دی نو زما خپل شخصي تجربه دا ده چې تر څو په ادبیاتو کې او خاص ډول په شعر کې منګه د انتقاد روحیه په ځان کې پیدا نه کړو شاید نور هم مبتزل اثر ټول انت وړاندې کړو او یو هیله مې دا ده چې ته وکولې شو د کره کتنې په نوم باندې یو اته غونډې جوړ شي سیمینار پوخه په شپې ته مکان کې د کره کتنې ضرورتونه د کره کتنې اړتیا چې شه ده ولې کره کتنې په دې نوم باندې یو سیمینار جوړ شو یا کله چې د کوار ټونه په کابل کې جوړ شو لا هغه به د کره کتنې یا د نقد په اړه باندې ځنګړي غونډې جوړولې زما یادی مثلا زما شیرونه معنی له شیرونه وختل هغه یو لیکوال ته ورکړه هغه په نظر ولې کې بیا هغه بل لیکوال ته ورکړه هغه په نظر ولې کې بیا هغه درم ته ورکړه
bale
دا درې واړه بل وسر کې دلغه چا چې صفت کړي واغه بل کې غیبت کړي دا به وسر کوم کړي کېدل یا به ما کای څه کېدل سره په سره دې به یو چیټ راوته لیکوال یا شاعر متوجه کېده چې مثلا دغه توري زلپی یا دغه غټي سترګې یا د وړي سترګې چې مې دي کړې دي د دینه مزدي ارتیا او نه ارتیا څومره ده کوم
څومره مناسب وو دغه کلمه چې دلته تا نه ولیکل
نو په دې حساب باندې به یو څه به نه چوري یو څه دغه به منځ راتله اوس هغه سیستم له بده مرغه په افغانستان کې نشته د شخصي مطبې دي شخصي لیکوال دي شخصي خپل ورزي او البته بس
یعنی ازدیاد اغه د کار اغه کیفیت باندې تاثیر کوي
ایجاد خود سرال دی چی سرال بید نومه دنشی پختو جبی دی پر مختق کرده آمده غا زیادواله کسات خدی آقا حمزه بابا زدیه در کم آقا بیاوی چی خیر دی چی دیو لحظ گوتی بی کنه او این دو کم خوب پا دانره که او پینزه پختانه پشت وی خیر دی که بیز بی کنه لحظ دی خوچی دیو لحظ گوتی بی کنه
سی
نو داست دی چی کم زوایما چی دی دغو بیروالی یا دا کسرت تر منز چی و تفاهم موجودی
درست خواه
نو بیا کیدیش سره و چې د بیر دی وی او هغه څنګه چې لکه په وختو کې متل چې ډیر شي ګندیر شي ګندیر دی نه وی
bale
موږ فقط سر په زما هیله یا زما ریکوست یا زما دغه د خپل لیکوال نه پرنګانو چې دی په خپل منزور کې سره دی سم یو شی چاته وی هغه دی څو څو کسانو ته وی چاوی بیل بیل دغه کی بیل بیل نظریات د دغه په نتیجه کې کې واسر چاپ شي ز فکر کوم خیر به ډیری
bale
ثواب به ډیر
هم مننه ډیر تشکر د امریکا غاښنا رادیو د ادبی ډیر د پروګرام قدرمنو اوریدونکو منګه امدا اوس په دې پروګرام کې د شاعر او لیکوال افضل ټکور صاحب سره غږیږو د دوی یو نوی د شعرونو مجموعه چاپ شوې ده زما شعرونه یتیمان دي د عنوان دی وای چې د وختو کې په خبر کې چاپ شوې ده منګه خو سپوره دا مجموعه نه لرو زمنګ لاستانه درغلی نو کې دې شي کده چا خوخوي بس په خبر کې همدغه کمپنۍ چې چاپ کړی همدا چا چې چاپ کړی غینې اخستې شي دا کتاب او تاسو نوم مخکې ذکر ک خو ما یاداش نه ک
زما شیرونی یتیمان دي
نه نه دا چې چاپ کړی دی د کم شر
مومن خبرندې ټول چاپ کړی
مومن
کابل کې پیدا کیږي
هر چی ته پیدا کیدی شي
بل
څه د دې نه علاوه تاسو خو ډیر نور کتابونه هم چاپ شوي دي کنه یو کتاب مثلا دا لیکوال او دا سیری د بینوا صاحب شیرونه تاسو را ټول کړی دی د رحمت شاه سایل شیرونه را ټول کړی دی دا هم چاپ شوي دي په خو مګر اوس تاسو فقط هم دا یو مجموعه و د شیرونو چې دا چاپ شوي دا تازه هغه شوي دی
تازه دا
خا مثلا تاسو شیرونه بهیرونه کلاسیکو شاعرانو په اړه کې هغه دغوی سوانی دی یا دغوی په اړه کې معلومات دي نو لیکنه خو مو زخت دی دي نه مخده یو وخت تاسو د ژوندون مجلې مسول مو درست را کوئ
بل څه بل بل خو ډیر کول نو مو څوک کوم
زه فقط غواړم یو پوښتنه وکم چې شاعران سید چې خپل موهید مغدی ده محیط نه متاثر دی او سچ په محیط کې تیریږي نشي کولای چې دا غینه زانو باسي او د س یو شیر وي چې هغه سپه غټوله نه کینی یا چاليدل نه یا چاوريدل نه یا په دې تیر شي ویني دا خو سم کان نه لري مګر هم شاعر ته اوس وسی فرزند په لندن کې ډیر شاعران دي خارج کې وسی دوی چې دلته راځي دي مخکم تصویر چې تاثیر کې د خارج ژوند او مسولیتونه او کارونه مګر بیا هم هغه د موږ چې تاسو شیرونه اورو نام خدا د شیرون دي چې بيخي هغه احساس پکې ده په ما غره رقم چې تاسو افغانستان کې به همدغه شیر به دی ویل ویل کړه اوس چې به خود دې به یو خبره دی چې ته د سیسن کې راغلې چې دومره ډیر در باندې تاثیر نه کړی تعلیم تحصیل په خپل ملک کې کړی او په جبه پیږي مګر اوس ځری کسان دي چې فرزند دي دومره عمر هم نه لري ځوانان دي خارج کې اوسيږي یو څه یلته زده کړی دي دا یو خبره ده او بل دا چې د شاعرانو دغه د شعر کې کوم پیغامي کړه تاسو د حالاتو ته وګورئ تاسو د خپل شاعری ته وګورئ د یعنی مهم شی باید چی شی وي شعر کې باید پیغام څنګه باید یو شاعر خپل پیغام ورسي یو ګټه بایسي ځکه دلته شاعران شعرونه وایي مګر د خپل د وطن حالاتو نه دومره کافي خبر نه وي مګر بیا هم د دې په شعر کې یو څه شته ده هغه مهم یعنی پیغام څنګه ورسي خلکو ته د شاعران په خپل شعرونو کې
بله 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 من په خاصه سو چې ځنی ایرانی لیکوالو دا د شعر د پاره یو خاص څو ذکر یو قواعد ان چې یو شعر به د پیغام ولري او په ویلو ورځي او مفهوم ولري ایا دا په لوستلو ارزي کنه ارزي سرل دي چې دا زوړ میتود یا د شعر د پاره زړې د زړې خبرې وي خو ځنی ټکی وس هم نوې دي پاره کې د مثال ته تاسو یو څه خبرې اشاره وکړئ چې زه په پمدغه علت دي چې په عمر کې راغلی ما غربي نړۍ ته چې التم ډیر عمر تیر کړی د خپل ژوند دې ته برخه متر وصل نیمه شوی نه ده چې په دې نه ده
bale
خو ورسته نسل شاید هغه څه ونه لدی ځکه دا د خار ژوند یا د اروپا ژوند او بیا د زمونږ په هیواد کې ژوند خو کامل
او یا د کلی ژوند په خپل وطن کې
خپل په وطن کې د کلی او د خارج ژوند سره ډېر فرق لري.
نو
اوس سره دې چې اوسه کلیوالي ژوند هم تغییر کړی دی، نه هغه ګودر شته ده، نه هغه منګی شته ده، نه هغه ګاڼې شته ده،
لونګولچی شته ده،
نه هغه پټي په هغه شکل باندې دغه کېږي. خو په هر حال زه فکر کوم دغه ادبیات داسې دي چې نسل په نسل انتقالیږي، کنه کلیمه هم داسې دي. نو زه فکر کوم که چېرته موږ اوس هم د ګودر ذکر وکړو نو دا به موږ دوه کار کړي. په حقیقت کې دا چې دغه د ګودر مفهوم به موږ ژوندی ساتلی وي، او دویم یو څه به موږ راتلونکي نسل ته په میراث پریښي وي. هغوی به تصور کوي چې دغسې ګودرونه وو، دغلته به نجونې تللې تقریبا د کلي نه یو کیلومتر لرې یا له دې نه زیات یا له دې نه کم، هلته به یې منګي کې د چکلو اوبه راوړلې
کنه
اوس کې خالي اوس هر کور کې نل دی. دا تاثیر کې راغلو د پیغام خبره چې په شعر کې تاسو وکړه. شاعر وایي هغه څه کوي چې نورې نشي کولی.
څنګه
شاعر عادي انسان څه فرق لري؟ شاعر هغه څه باید ووایي چې د ده ټولنه ورته اړتیا لري، د ده خلک ورته اړتیا لري، د ده مینهوال ورته اړتیا لري. زما په اند باندې په اوسني وخت کې شعر باید هغه څه پیغام ولري چې هغه زموږ د ټولنې د اوسنیو حالاتو سره مرسته کولی شي. د کومو حالاتو سره؟ د هغو حالاتو سره چې د دغه ناخوالو ته د پای ټکی کېښودلی شي. زه فکر کوم دغه یو پیغام که موږ په شعر کې ولرو دا به موږ ډېره لوی وظیفه ترسره کړې وي، چې موږ داسې یو پیغام، داسې یو څه، داسې یو آواز خپلو د شعر مینهوالو ته یا خپلو هیوادوالو ته وړاندې کړو چې هغوی حداقل د خپلو بدو کارونو یا هغه پیښې چې زموږ په هیواد کې ترسره کېږي د هغې په وړاندې
مثلا سوله ښه ده، جنګ ښه نه دی،
د وینې نه کرکه، د جنګ نه کرکه، د جګړې نه کرکه، د خصوصا د انتقام نه کرکه، دغه تشدد نه کرکه. تشدد په یو وخت کې به مناسب وي، ولې سالم تشدد؟ تشدد یا مخالفت څه کوي؟ سړی فکري سړی د خپل په کور کې د خپلې مېرمنې سره مخالفت ولري، خو دا په دې معنی نه ځینې سالم مخالفتونه دي. کورنۍ کې د ورونو سره، تربلونو سره، د قوم سره، د خلکو سره، د لیکوالو سره. زه چې کله د کره کتنې باندې ټینګار کوم هغه دا چې سالم مخالفت به سړی ولري.
بله،
سالم مخالفت موږ پرمختګ راولي، ولې منفي مخالفتونه چې دي، یعنی نیگیټیو مخالفت چې دی هغه چې دا کرکه پیدا کوي، هغه نفرت پیدا کوي، او په نفرت کې زمونږ هیڅ د پرمختګ نشو کولای. پرمختګ په سالم د ټکر کې کیږي.
بله، نو زه غواړم چې همدغه نظر چې تاسو وړاندې کړ، کدا غسی کوم شعر لري مهرباني وکړئ دغه یو څو بندې ولولئ، یا شعر یا غزل هم ولولئ، بیا به ستاسو په اجازه د اوریدونکو خبرې واورو چې دوی څه وایي. کوم سوال لري نظر؟
زه به یو شعر تاسو ته ووایم. دا شعر دی زمونږ خلک، زمونږ د هیواد دغه دي کنه، دا ملک آزاد شعر دی. او دا زه وایم خلکو چې ما په خپل ولس خلک دغسې تصور کړي دي. زمونږ د کلي عجیبه قانون دی، زمونږ خلک عجیبه خلک دي، چواک کې نوی نوی خسړی وي. زمونږ د کلی عجیبه قانون دی، زمونږ خلک عجیبه خلک دي، چواک کې نوی نوی خسړی وي. خلک پر ګران وي، وطن پر ګران وي، جانان پر ګران وي، او دیدن پر ګران وي. خوږی خبرې به د مینې کوي، نفرت او کرکه به له وینې کوي. د وطن خلک مې عجیب خلک دي، چواک ته ورسي بیا جبر کوي، کسې د جنګ کوي، د وینې کوي، کرکه به هر ځای کې له مینې کوي. چواک ته ورسي نو ظلم کوي، چې زوري ورسي خپل ورور وژني له مینې ډک به ښایسته زړونه وبخي، چې زوري ورسي خپل ورونه وژني له مینې ډک به ښایسته زړونه وژني. دا نو زما یو دغه چې زموږ خلک اکثره داسې دي چې په واک کې وي هېڅ خبره نه وي. چواک نه وګرځېږي اپوزیشن هم جوړ شي، چواک نه وګرځېږي جګړې ته ملاس واچي، چواک نه وګرځي قلم ټوپک ته ملاس واچي. دا یو خراب دود دی زموږ په ټولنه کې، بده مرخه.
دا دود ده کده دی خلقو عدد ده یا
دا دا دود نده دود خودسی چی دودونم دسی دی چی دودونم دو ام منفیش تا دا ام مزبت شده کنه خب من مزبت دا لبدا مرغا پا دی وست وقتونو که پا دا غراوسته یو پینزل شلو کلونو که یو دیواد گرزی دلی دی یو دود ده پا کابل که بیخی چی تنگ دا واک نو گرزی گا پوزیشن سی خب چی واک کیوی بیانو ایچ دا وطن دا بیبو دا خلقو دا یوال لپاره هیڅ غږ نه کوي خو چې واک نه وګرځي وایي چې نو وطن خرابه دی نظام خرابه دی دا کار چې کېږي دا خرابه دی در حال کې چې هماغه کار به یوه هفته مخکې ده کوو
خپل په هماغه مقام کې وو
هماغه مقام کې وو
دا خپل وو
نو زمونږ د دغه کارونه چې زما خپله تجربه ده دا ده چې زمونږ خلک نه نړۍ وال لولي او نه مطالعه کوي تر څو چې موږ مطالعې سره د کتاب سره علاقه پیدا نه کړو موږ به اینده یوه بله ستونزه ده چې خصوصا پښتانه یا په زما هیوادوال په مجموع کې ورسره مخامخ دي چې هغه د کتاب سره دوستي نه ده که نه موږ باید زما همیشه دا هیله ده موږ یو وخت کې غوښتل چې په لندن کې ولیر غاړ سیمینار جوړ کړو چې ولې موږ کتاب په چې کتاب باید واخلو تاسې باور وکړئ موږ کتاب دلته موږ مخکې وویل چې موږ ټولنه لرو یو فرهنګي ټولنه ده هغه دلته غړي لري بیا هغوی د موږ خپله د اخلوزیت تحویلې په بانک اکاونټ باندې کله کله راځي موږ ته بیا دغه پیسې موږ راخلو بیا په دې باندې موږ په افغانستان کې یو یا زموږ دغه مشرتابه جرګه کې سره کینو په دې باندې یو فکر کوو چې دغه باندې یو ښه کتاب چې هغه زموږ ژبې ته دغه ته ادبیات ته ګټه ولري چاپ کړو زه به تاسو ته مثال درکړم مثلا موږ یو کتاب چاپ کړو د افغانستان او د انګریزانو جګړی
ها
یعنی دا تاسو باور وکړئ تر دغه وخته پورې چې یو لیکوالو م سره په یو څه ناڅه چې کتاب مې لوستی یو څه به مې یاد وکړ مګر ډېر به نه پوهېدلم چې دا جګړې کله شوې دي د دې جګړې قهرمانان څوک دا جګړې ولې وشولې او څنګه ماتې شولې دغه داسې خبرې چې زموږ نسل باید دا راتلونکی نسل نه چې باید موږ دا اوسنی نسل باید ته خبر شي خو دغه کتاب په دري ژبه باندې پوهاند صاحب کاکړ لیکلی او بیا دا موږ پښتو که دا موږ چاپ که دا موږ تر لندن را ورسو تاسې باور وکړئ په 50 روپۍ چا نه اخیسته په کې نه اخلي اوسه پورې زما سره په بوجۍ کې پروت دی په کور کې بوجۍ کې چې راغلی نو خبره دا ده چې موږ ولې د کتاب سره
د دې زی شرایط فرقې تاسې خپل مخکې دا خبره وکړه چې د دې زی ژوند او د دې زی شرایط فرقې اوس نور وسایل دي تاسې خپل مخکې ذکر کوو چې فیسبوک دی او ټویټر دی او مثلا انټرنیټ دی هلته ځینې شیونه میسر دي نو فزیکلي چې کتاب لاس کې ونیسه واخله ویل ول او قلارې چې تکیه وکړه او چای څښه دا دود اوس لږ ذره بدل شوی دی که نه بس روانې په لاره کې بس تلیفون کې دی لوله هغه هم یو سرخط لوله نورې پرېږده په تفصیل مه پوهېږه ښه اوس خو خبرې خو ډېرې خوږې دي ستاسې مجلس ډېر خوږ دی دونکو به وایي چې دا خو تاسو موږ ته هیڅ وخت رانک نو زه معذرت غواړم درنو اورېدونکو دغه د نوبت ستاسو شو او که لږ وخت در رسیږي خیر دی فرق نه کوي آینده بیا پروګرامو کې به د خیره تاسو سره وغږېږو ټکور صاحب بیا میلمه کړو بیا به راشي ځکه ټکور صاحب له خبرو ډک دی نو تاسو چېر ځینه تلیفون کړی دی مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او سوال وکړئ ټکور صاحب نه څه سوال لرئ د آشنا راډیو ده مهرباني
السلام علیکم خورجین
وعلیکم السلام ورورګله
خورجان نه زامت کا کار در سره ما د پښلاغ
ښه پښلاغ نه مهرباني وکړه یک ما درو
خورجان ما بل غشتات نمبر در کاوي او زمو د سیمې د شایسته سندرغاړي او د شایسته لیکوال شفی سار دی ما او کتیبه په ګران کې نیلم کوي
ښه شفی سار بیا نمبر دی ورکړل
نمبر مینه دی ورکړ خورجان نمبر به زه وتا در کوم تاسو بل او تک نیلم کوي
خا مونږ خپل پروګرام ته ګورو مېلمه به کوی خیر سره ولینا خا
او نمبر دی 0313
من ادرس او دیارس
او 010
خا خا
بیا 1 10
خا ته په پښتو ګوره ته په پښتو ماته دا ویل شي زکه که زه خا
ا 0
او
بیا چن
دریمانا خا بیا
یو
بیا
یو
خا
بیا دری
په دې خو پوه شوی و مخه
بیا یو بیا صفر
خا
بیا صفر
خا
بیا صفر
خا
بیا دوا
خا
بیا دری
ها وملکل
بیا و
و
مزدب یو گسلا تو 0314 1200
زه اردو ته ضرورت زکنشته چې اردو ته ضرورت زکنشته چې ما ولیکلو تاره ته په پښتو ویلې کور دې ودان مخ ته دی ګلونه بس بیا به خیر سره موږ فرصت ته ګورو ورته بزنګو وو په مخ دی ښه تشکر د همکارۍ نه دی د آشنا رادیو رنو ریدونکو افضل تا کورس به خبرونه ملمه ده خپل پښتنه وکي ساس نو بته مهرباني وکي تاسو کوم ځنه زنګواله د آشنا رادیو ده
ځندای وسې خوري زو درانه نه ما وريدم چې بغړم تاسو ټول معنی چې هلي سلام نو منه
وعليكم السلام کور دی ودان
تاسو منه د دغه ورور نه ما دوه پښتنې دي یو د دې ژباړي په برخه کې تای ویل چې دا کتابونه ژباړي نو اکثر از موږ ورونه ته دي چې هغه ژبه یې خوګه نه وي خپل لستون کې د ځان سره نشي ساتلی کنه په دغه برخه کې د نظر غواړم او بل یو دوه پښتنې به کومنګ په افغانستان کې هغه پښتنو ټولنې ته وګورو د شیر په ځای د شوار لیکونکو ډیر تشویق کوي چې په دې مشاهیرو او په دې دغه څه وجوهات دي چې دغه خلک په شیر باندې خپېږي نه او کاغه خوخي او یو دغه کتاب چاپ برخه کې لکه غزنې ورونه یي چې کتاب باید په غمیاري ژبه باندې چاپ شي او ځنې یي چې دا د مختلفو لهجو سره بلدتیا ده باید په دې مختلفو لهجو باندې خو اکثره دغه دي چې دا خبرې موږ په مختلفو لهجو باندې کوو پروا نه لري خو لیک او لوست باید په غمیاري ژبه باندې نو دغه ځما پښتنه وي نورم وخت نه سم خوشاله کوم
مخته دی ګولل
شنوار احمد سعودي رحم
ها شنوار صاحب مخته دی ګولل تا کورس تاسو خوشاله نو اوریدل مهرباني
وو شنوار صاحب تاسو زما سلامونه او نیکی هلی ومنه زنده اوسې سعودي عربستان دی اړیکه نیولې و د ژباړه په برخه کې بزګونو مې چې ژباړه ترڅو یې استاد الفتر او حضرت استاد الفتر کې پر دې ژبه زده کول یو لوی کمال دی خپل ژبه هیرول به کمالي ده نو ژباړه ز فکر کوم ډیر ګټوره ده چې منګه په پښتو ژبه ته باندې نړیوال شاهکارونه نړیوال اثر د بیوی که سیاسی وی که فلسفی وی که په هر براته پاته اتصحی روغتیا برخه کې وی باید وش باړل شي د ژباړې لپاره که زه تاسو ته چې په زمونږ په ګاونډي کې د هیوادونو کې زیات کار شوی دی لبد مرغز مونږ په هیواد کې دغه برخه ته لکه څومره چې مونږ مخکې په کار کتنې په ارزښتونه باندې وګورو هغه مونږ غړي ولا دغه برخه زما په نظر باندې هم ژباړې ته کار نه شوی خو ژباړې په نسبی ډول پر اورست کلونو کې په هیواد کې زیات شوی دی د نړیوالو ادبیاتو ژباړې خو ستوزا پکې دا چې کله څوک چې ژباړه کوي به ځکه ژباړل یو هنر دی هغه هم د څنګه چې ساده کار نه دی باید خپل لکه مثال په توګه کې څوک وغواړي یو پښتون لیکوال وغواړي او افغان وغواړي چې له بلې ژبې له انګریزي څخه یو اثر یا د روسي ژبې څخه یو اثر په پښتو ژبه وژباړي په کار چې هغه د خپلې ژبې ډیره ښه غني زیرمه د لغاتونو ځان سره ولري د خپل ژبې په باندې ښه حاکم ووسیږي ترڅو په دواړو ژبو هغه بل نړیواله ژبه او خپل مورنۍ ژبه به په دې باندې به ډېر بوریا لاسرسی ولري ترڅو کولی شي چې یو ښه اثر د اثر د ژباړ لپاره به یو معیار موجود وي چې هر اثر به زر وژباړ شي کوم اثر لومړی توب لري کم
د کم اثر ترجمې ته ضرورت ده خلک غواړي
او کم اثر زمونږ ټولنې ته اړتیا لري زمونږ ټولنې ورته ډیره زیاته اړتیا لري هغه باید مخکې شي مقدم راشي د اول ورسته باید پندغه شي ما تاسو ته چې موږ غواړو یو میتود یا یو سیستم ته جوړ شي ترڅو د ارزای یا د هر ډول اثر د ژباړې نه ډډه وشي بل لاغلو ولی زمونږ ټولنه کې شعار ته د شعر نه ترجیح ورکول کیږي دوست په خپل خبرته ویل چې آیا د شعر په معنا نه پوهیږي زمونږ هیوادوال او کدا یو دود کزل دي شعارونه باید تفکیک شعر او شعار د څه چې دی ورځي خبره ده او مالته پاتې کیږي مرکیږي ډیر عمر نشي کولای یو دا یم دا چې شعر او شعر چې د هنر دی
هغه ابدی دی تل پات دی منګه تاسو ولیدل چې منګه په دا وروسته وختونه کې په وروسته درې لسیزو کې موږ دي شوار دور شو نو ولیدل چې هغه په هغه وخت کې ډیر خه میدان لري بازار لري وروسته بیا د خلکو د ذهنونو مې شول او خپل مارکیټ خپل بازار د لاس ورکړ زما هله دا ده چې خلک د شوار په ځای باندې شیر یا هنرت یا شیرت ته مخه وکړي ځکه چې دا ابدی ده او شوار چې دا هغه موقتی ټمپرری شې دی وخت پوري دی پات کې لمنځ دي خو ولې زمون هوادوال اوس شوار ته دی ترجیح
ورکړي او ضرورت څه ده ولې
دا هي ضرورتونه دي چې هغه علت دا ده چې زمونږ د هواد حالات نورمال حالات نه دي
بله
عادي حالات کې مونږ نه یو مونږ د جګړې په
حالت کې
په دګر کې مونږ په جګړې حالت کې ژوند کوو زمونږ هوادوال کله څوک یو شاعر ایواز سولې ته چاغه کسول راشنه بیا غشیر نه پکاريږي کشیر وای نو هغه ته وخت لپاره ضرورت دی شعار هم وی
ضرورت
هغه دغه وخت اړتیا ده دا اوس به موږ ورته ضرورت لرو یا مثلا جنگ سالار پر صد باندې د جګړه غوښتونکو پر صد باندې کوم شیرونه وایو هغه ته مجبورې زموږ هیوادوال وخاندي یا غدیر خوخت یا غدیر تلون کو ته ځور کې
او ډیر
وایي ډیر وایي نه کې دا چې هغه د جنگ سالار نستره دی او یا د جګړې نه ستړی دی نو یا د دې بم د ځانمرګو د سوسایډر نه ستړی دی نور نو باید دې ترجیح ورکوي شوار ډول شي
ورته ضرورت دی همدغه سی یو خبرې همدې خبرې اوریدو ته ضرورت دی
اوریدو ته ضرورت دی او موقت ضرورت دی دا باید یو وخت لمنځ ځي خپل هغه هنري اثر د فکر کوم چې د سینې چې اوس موږ واځي شوار ډول شي نو لږ نور هنري شي نو لږ لنی کمرغه ډیر زیات هنري شي نو لږ چې هغه دغه شوار ډول شي نو ورسته پایګي او پاتکیږي او تر پاتې راغلو د میاري شپ باندې زه هم د دې سره موافق یم چې یو پښتو کاره پښتو به ولرو هغه څه چې موږ وایو هغه موږ لهجه ده ولا هغه څه چې لیکو هغه به په معیاري د پښتو ولیکو
او ټول هغه څه ولیکي
او کوشش به وشي چې ټول ولیکي
ولله
بعد مرګه چې کله موږ د فیسبوک
ډیر مننه
یا ټوئیټر ګورالته بیا نو هر څه خپل لهجه باندې کړی کوي
bale معیاري وي په چې په دې کې املا او انشاء دواړه شامل دي ډیر
تشکر
ډیر تشکر ټکور صاحب آینده خبرونه کې بیا تاسو سره غږیږو مطالب ډیر دي او ریدونکو سوالونه او پوښتنې لري نن چې پروګرام تر اغلی کورم ودان او تشکر چې زموږ دعوت مو منلو د امریکا غږ آشنا رادیو قدر منوریدونکو د پروګرام هم دلته پای ته ورسید آینده خبرونه کې به بیا د خیر سره وغږیږو اوس د سید ساسم په مخه خی د کور صاحب ساسم په مخه خه ډیر مننه
سما جانان په پرازستړې بشینا دای د دل لري را روان کا نور می پزړ د بلتان مګ ددا وونا علمرا شیلاستو د کای علمرا شیلاستو د کای سما د زړه په ماړې اور لګې د لم سنگت تو باخما سماشنا سما سرا کڑی ننگونا وطن ب پریگدم تریبلالشم وطن ب پریگدم تریبلالشم نسی پری خوین شم سمرا سرزینا وطن دستا دے پکیو سا لدی دند سفر خرس را کا چزما اورد جانان اورد جانان کڈ باری زور سر ازما کلم مین سل کے صبری اورد جانان اورد جانان کڈ باری زور سر ازما کلم مین سل کے صبری بدرا سرو کړ دی بدرا سر وکړه ما دې د ناز ګلان پنیاس کرلی دی نا ول دې روزان لی ونه ک خلق پردای مینی په صبر زړوی نا اول بما ته خلق ناس تو اول بما ته خلق ناس تو اس مسافر شم جولای بلتا خوڑو ما اول بکلا کلا راغلی اس درات لو لاری دی چانی بلی دینا اسمانو نو واور نیشتا اسمانو نو واور نیشتا زمانا خات زلگی واوری ورنی نا اسمان زما پنا روشین دے او زلگی می خورین دے چه جدا لیا ریا ما مانا جانان غختی سپور سنو تا گلو نا پسر لیا جرتا خزمون